غوښتل چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته لاریون وکړي. موسکو ویلي بریتانیا د نړیوالو قوانینو له مخې دنده لري چې په خپله خاوره کې روسي ډیپلوماتان خوندي وساتي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وړمه ورځ وویل د صبر کاسه نوره نسکوره شوې او د جګړې ضد ډلو د سوریې په حلب کې د روسیې د جګړې پر ضد کافي اعتراض نه دی ښودلی. دې څرګندونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز کرملین عکس العمل نه هم راپارولي. جزئیات یې ملالی بشیر وړاندې کوي.
روسیه وای برتانیا دنده لري چې په لندن کې د روسی ډیپلوماټانو ساتنه وکړي. دا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د خبرو په جواب کې راغلی چې له فعالانو یې غوښتي چې په سوریه کې د روسیې د بمباری د کمپاین په اعتراض کې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف نن ویلي جانسن احتمالا د ویانا له کنوانسیون خبر دی چې دا د برتانیا دنده ده چې په خپل هیواد کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت د خوندیتوب مسؤول وي. جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل زه غواړم لاریون کوونکي په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته ووینم. د زیاته کړه چې د صبر کاسه نوره نسکوره سوې ده او د جګړې ضد ډلو د حلب د جګړې پر ضد کافي اعتراض نه دی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروا هم مخکې د جانسن د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر خبرې چې غواړي په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته باید لاریون وسي د شرم وړ دي. دا خبره په یوه ساده دلیل د شرم وړ ده ځکه اوس څرګنده سوه چې د مدني ټولنې د ادارو او خوځښتونو تر شا د چا لاس دی. دوی د روسیې د سفارت مخې ته په بیلابیلو مواردو کې لاریون کوي. د دې لاریونو تر شا د هغه اجرایوي قوې لاس دی چې بوریس جانسن یې استازیتوب کوي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په حلب کې د ژغورنې عمله او فعالان وایي په دغه ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږ 15 کسان وژل شوي دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو دی. ازادي رادیو لڅپو اوریده. اوس ازادي رادیو اوري. آیا د پامیر په لوړو کې میشتو خلکو ته د افغانستان حکومت تر اوسه مرستې رسولې دي؟ تېره اونۍ د قرغزستان حکومت له دغو میشتو خلکو سره بشري مرستې وکړې. دا هغه موضوع ده چې رضوان مراد د بدخشان له مرستیال والي ګل محمد بیدار سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ښاغلی بیدار په دې اړه وایي.
دو پامیر لرو، یو لوی پامیر دی وزوری درینیم زره دی، بل کچنی پامیر دی نفوس دونی زره پوری دی چه جمعان شپاک زره نفوس کی گی. دا خلق مالدار دی، کوچان دی، کلا کلا دی لان دی هم راک کتا کی گی واخان تا اشتاشم پاکسرا پمغا دی جگو غرونو پتوکو کی دی گی. او دی دی ولسوالی دی واخان ور بود دی، خود مرکز دی واخان نا تر دغه منطقو پورې تقریبا و آتش شپیا ورځې په مرکب باندې منزل دی چې دوی رفت آمد کوي. خو موږ سالانه دوی ته غذایي موادو د ضرورت په اساس غیر غذایي مواد هم کله کله کومکونه کوو.
بیدار صاحب، په لوی پامیر او وړوکې پامیر کې دا خلک کوم وخت راهیسې دغلته میشت دي؟ دقیقه نیټه لري او له کومو سیمو راغلي؟
دا خلک د همدې منطقو ځایي اوسیدونکي دي. د دې اصلا پامیر زمین یو لویه او ډېره لویه اوږده 5000 کلنه تاریخچه لري. د دوی یو تعداد خلک چې د پاکستان په طرف ته هم یو پامیر موجود ده، دا خواته هم موجود ده، د چین طرف ته سینکیانګ ایالت دا خواته هم دندي خلکو باندې هغه موجود دي. خو د قرغزستان حکومت کال په کال د دوی سره د افغانستان د حکومت سره په تفاهم غذایي او غیر غذایي موادو کومکونه کړي دي او دا اوسې چې ادعا کړې ده موږ په جریان کې یو. موږ هم د استازي هلته د دوی د میزبانۍ په خاطر باندې د دوی د کوربتوب لپاره تللي وو.
بیدار صاحب، دغه خلک چې د پامیر زمینه خلک تاسې یاد کړل او دغه لوړو څوکه کې اوسېږي او بیا څو ورځو څو شپو کې دوی مزل وهي او لاندې کوزیږي، د دوی رسم دودونه تقالید د افغانستان د نورو خلکو په شان دي؟
نو طبعا دا خلق د افغانستان خلق دی دی په پنیری جبا خبرې کوي او دا خلق مالدار دی په یو کال دوله سمیاست کې تقریبا سیال تواوري دی نو هغه دې یخ دی اکسیجن په کیریر کم دی د پنځل کلو نه مخ کې البته هیڅ نو باسازي موجوده نه و لسلو فرجفه الحمدلله مکتب کلینیک ځینې د باسازي پروژې غي خلکو ته تطبیق کوي دي او کله کله دوی مشران موږ بدخشان ولایت ته راغواړو او حتی د دوی یو مشر د تور د خان په نامه اوس وفات شوی دا دوه دورې په مشرانو جرګه کې موجود و موږ همیشه د دوی نه لاسنیوی کړی اما یوازینی مشکل چې موږ ډېر لاسرسی نه لرو دغه لوړې ژورې او لوړ غرونه دي.
د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدارو چې په د بدخشان په لوړو د پامیر په لوړو کې د میشتو خلکو د وضعیت په اړه ورسره مرکه شوې چې آیا د افغانستان حکومت تر اوسه پورې له دوی سره لازمې مرستې کړي کنه. اکثره په سیمه کې د قرغز نژاد اوسیږي او د قرغزستان حکومت هم وخت نا وخت له دوی سره مرستې کوي. تېره اونۍ هم د قرغزستان حکومت له دوی سره بشري مرستې کړې وې. د افغانستان د وګړو په سلو کې څلوېخ د خوړو لپاره خوندې نه دي یا د بې وزلۍ په کرخه ژوند کوي. دا خبره په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان چارواکي د افغانستان د دولت د رسمي شمیرو له مخې کوي او وایي په ګډه له افغان دولت سره هڅه کوي چې د لوږې سطح راکمه کړي. په عین حال کې د خوړو د پالیسۍ یوې نړیوالې تحقیقاتي ادارې موندلې چې له 2000 کال راهیسې د ودې په حال کې هیوادونو کې د لوږې اندازه په سلو کې 9 ته راکمه شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د نړۍ 50 هیوادونه لا هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي چې تر ټولو لوړه سطح یې په افریقا او جنوبي آسیا په هیوادونو پورې تړلې ده. فریبا ظاهر د دغه تحقیقاتي انسټیټیوټ د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د لوږې د اندازې په اړه کړی راغلی چې له 2000 میلادي کال راهیسې په مخ پر ودې هیوادونو کې د لوږې اندازه 90% کمه شوې ده. په راپور کې دا یو پرمختګ ګڼل شوی خو د ملګرو ملتونو د هغه پلان د عملي کېدو لپاره یې کافي نه بولي چې وایي تر 2030 کال پورې باید په نړۍ کې لوږه له منځه ولاړه شي. په نړۍ کې د لوږې د اندازې هغه شمیرې چې په 2018 کال کې خپرې شوې شي چې د نړۍ 50 هیوادونه لا هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي چې تر ټولو لوړه سطح یې د افریقا په جنوب او جنوبي آسیا کې یاده شوې ده. د لوږې د کموالي په اړه په نویو موندنو کې راغلي چې په افریقایي هیوادونو کې د لوږې په کمولو کې ډېر پرمختګ شوی دی خو زیاتوي چې په جنوبي آسیا کې د لوږې په کمېدو کې پرمختګ د پام وړ دی. په دغو هیوادونو کې یوې افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وایي چې په دې هیواد کې د لوږې د کمېدو اندازه د پام وړ نه ده او دلیل یې رواني ناامنۍ، د بیکاري ډېروالی، خراب اقتصادي او اقلیمي شرایط یادوي. د لوږې د له منځه وړلو لپاره د 2018 کال د کشمیرې د دې لپاره مهمه ګڼل سوی چې د هغو سیمو هیوادونو او وګړو په پیژندنه کې مرسته کړي چې ډېر زیانمنونکي دي او له لوږې او خوارځ وقیت څخه ژر اغېزمنېدای سي. ویل کېږي دا یو ښه فرصت دی چې سیمې وپیژندل سي او د لا نور پرمختګ هڅې ورسره ډېرې دای سي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرا کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادې راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د شیرزادو د لیسې مدیریت ته د کاندید فیض محمد ستونزه راخسته ده. د دې په خبره د امتحان په اساس د دغه لیسې د مدیریت مستحق ده خو بیا عدالتي ورسره شوې ده. د دې ستونزه د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټه کې
کله چې د پلومړي سر کې له ازادي راډیو سره په تماس کې شو، دا پوښتنه مو ځنې وکړې. رورستا نوم څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
زما نوم فیض احمد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي څخه په 1960 کال کې فارغ شوی یم.
ستا ستونزه څه ده؟
مشکل مې سر دا دی چې 1950 کال د عمل په 15 نیټه زموږ څخه د ننګرهار په لسه کې د شیرزاد مرکزي لیسې دپاره د مدیریت دپاره د تیارار امتحان واخیستل شولو. په هغې کې موږ 200 کاندیدان وو، یو زه پښتون وم، یو د ملا یوسف په نامه باندې وم. کله چې امتحان واخیستل شو، د امتحان ازموینې پارچې چې وکتل شولې، زما 68 نمرې وې او د هغه 15 نمرې وې. زه لیسانسا وم او هغه 14 پاس خارج مرز وو. ریاست معارف د اداري پاسات باندې کاکار دی، ځکه دغه مسالې زه نه اعلانولې نمرې. رضې بارضې خبرې ډېرې سره عقل دي. او آخر کې خبره دې ته ورسېدله چې بعضې خلکو ګوتې ویلې، بیا معارضه ورکړله د اداري پاسات په دغرار په ولایت کښې د هغې ریاست ته مې ورکړله. دې نور ارګانونو ته هم بارضې ورکړې چې زما په حق کښې ظلم دی، دغه ریاست د مارې پارې زموږ نمرې نه اعلانوي، ولې نه اعلانوي؟ آخر کښې نمرې اعلان کړلې، په غیابه کښې یا کړي دي، وزارت ته لیږلي دي. او په وزارت چې کله دا نمرې لیکلي دي، زما 15 نمرې لیکلي دي. زه یو بل لیسې ده چې هغه تقریبا زموږ د کور څخه 3 کیلومتره مسافه لري، هغې ته ورکړی وم. هغه بل سړی بل چې ته ورکړی و، یو بل نفر چې دې لیسې ته نه کاندید وو، هغه 6 نمرې وړي دي. هغه د شیرزاد لیسې نه د مدیر په صفت معرفي کړی وو. ما وزارت معارف سره هم دغه موضوع شریکه کړله. په هغه وخت کښې مشاور وو، د وزارت نمایندګان وو، هغه ټول په دې موضوع باندې خبر دي چې ما ته باید خپل حق راکړل شي. د شیرزادو قومي شورا هم د ټولو تایید مشران هم کړی دی، ځکه د دې هغه فوتوکاپي او هغه عریضه چې هغوی کړې ده د ولسوالۍ تایید په کښې وو، دا مې هم ورسره ورکړې ده. دا مشکل دی.
یعنی ته ځان مستحق ګڼې او وایې چې هغه بل کس په غیر قانوني توګه د شیرزادو د لیسې مدیر شوی، همداسې ده؟
اوس واسطه لري، دا خپله په ننګرهار په ولایتي شورا کښې وکیل دی، هغه یې واسطه وو. هغه په واسطه باندې ځکه دا کار شوی غیابي، په خبره نه وو. ده په غیاب کښې مکتوب لیکلی وزارت ته، وزارت مې بیا منظوري اخیستې دي، بیا راوړي دي. چې راغل دلته مکتوب د پوهنې مدیریت له د شیرزادو ولسوالۍ هغلته چې ما وکتلو، زما نوم سیلي لیسې ته ورکړی وو. هغه بله 6 نمرې چې وړي دي، هغه د شیرزادو مرکزي لیسې ته ورکړی وو.
تاسې نه غواړئ چې د کومې بلې لیسې مدیر شئ، صرف غواړئ چې د شیرزادو د لیسې مدیر شئ؟
اوس زما دا حق دی، دې څخه تېرېدونکی نه یم. تاسو طریقه تاسو ته کوم چې دغه موضوع د خپله وزارت معارف سره شریکه کړئ، که رئیس معارف سره شریکه کړئ. خو مطلب زما حق دی، ما حق باید مانه واکړل شي. که نېره کوي نو اواز به مې خلک واوړي چې دغه ظلمونه روان دي.
ستاسې غږ به د پوهنې وزارت چارواکو ته ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د فیض محمد ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاند مجیب مهرداد سره شریکه او دا پوښتنې مو ورنه وکړې. جناب مهرداد، د فیض محمد خان خبرې به مو اورېدلې وي. د ازادي راډیو ته ویلي چې سموده مخکې د ننګرهار په لیسه کې د شیرزادو د ولسوالۍ د لیسې د مدیریت لپاره امتحان ورکړی او نتایج ښیي چې ده له نورو کاندیدانو زیاتې نمرې وړي، خو څرنګه چې واسطه نه لري، د ده پر ځای یو غیر مستحق کس هغې لیسې ته د مدیر په حیث معرفي شوی دی. مهرباني وکړئ او دغسې پوستونو ته د امتحان پروسه څنګه ده؟
خو کله چې مونږ یو امتحان اخلو، هغه کسان چې امتحان ته راځي او اشتراک کوي، هغوی د وړلو مستحق ګرځي چې د ټولو نه ډېر نمرې اخلي. هغه څوک چې د رقابتي په امتحان کې د بل کسان نه ډېر نمرې اخلي، هغه د هغې بس مستحق ګڼل کېږي. دا زمونږ یو منل شوی میکانیزم ده چې ټول امتحانونو پر همدې اساس باندې اخیستل کېږي.
مهرداد صاحب دی وایي څوک چې د ده پر ځای هلته مقرر شوی ډېره پېژنګلوي لري او ځینو چارواکو ورسره پرته له دې چې مستحق معلوم کړي مرسته ورسره کړي.
هر څوک چې شکایت لري کولای شي چې مونږ ته اسناد وړاندې کړي، مونږ هغه اسناد تفتیشوو او ګورو چې کله چې د دوی اسناد د اعتبار وړ وي، حتما د دوی سره قانوني چلند کېږي او دوی سره مرسته کېږي.
دی ورور تستاس مشوره سده زکه چه ده امتحان په نتیجه قنات نکی
زمون شغشتنه ده هر چانه چی فکر کوي چی په امتحان کې دوی سره ظلم شوی دی داده چی دوی مونج تا سم اسناد معتبر اسناد ورندی که او دوی تا مونج اطمینان ورکو چی حتما دوی سر مرستکی گی دوی شکایت حتما دی وزارت رهبری ترسو او رورو چی دی قانون پر اساس سنگ چلن دوی سر کی گی حتما دوی سر مرستکو
کده تاسی تا مراجعه وکلی مرست بار سر وکلی؟
مدیر صاحب یو ځل وزارت راشي هغې اسناد مونږ وګورو او وینو چې د هغې اسناد څنګه دي د هغه مشکل څه دي دوی سره څنګه چلند شوی دي او د هغې د اسناد پر اساس مونږ هغې سره چلند کوو
مهرداد صاحب دی کله وزارت ته درشي
په دې هفته کې وزارت ته کولی شي چې راځي او مونږ وویني او مونږ هم هغې سره حتما مرسته کوو انشاءالله
د انصاف پلټکه
دا وه د ازادۍ رادیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د انصاف پلټکه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه حقیقت څه دی د دې ونې خبرونه مو د امنیتي ځواکونو څنګه ته ځانګړې کړې زیات تلفات د اکمالاتو نه موجودیت د امنیتي ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخره اسیرې دل ځینې هغه مسایل دي چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې پښتنه راولاړې کړې دي په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت لوایان خاغلی صدیق صدیقي سره ځینې هغه پښتنه چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجود دي مطرح کړو صدیق صاحب ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړ تاسو سره برکو لرو او اوریدونکو ته وړاندې
کړو
لومړنۍ پښتنه دا ده څه عوامل دي ولې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي دی ولې سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي
مهمه مسله د امنیتي ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي د دوه کالو رئیس د انتقال پروسه تکمیل شوه او تعدیدات او کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته حتی تعداد زیات شوی
صدیق صاحب اساسي بحث به هم د مدیریت په برخه کې ده کله چې د جبهاتونه امنیتي ځواکونه خبرې کوي هغه وایي چې د جنگ ورتیا لري خو اکمالات نه رسیږي کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي د دې د محاصره د خلاصولو لپاره کومکي ځواکونه نه رسیږي د غستون ځولې موجوده دي
مثلا په 2013 کال کې په نګدې شپږ زره نقطو کې چې موږ امنیتي ځواکونه ول او وسم ستا په دا نقطو کې اکمالات د ناتو د هلیکوپټرونو استفاده کوي اوس دغه امکانات موږ سره نشته یا د دوی تیاری یا د دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات یې موږ ته کول اوس هغه بدیل هغه تشوالی په دوه کالو کې ډکول ډېر ستونزمن کار مثلا که زموږ امنیتي ځواکونه ځي برګ متال ته هلته اکمالات کوو باید د تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو یا په بالا مرغاب کې مثلا یا په یو بل سیمه کې
نو دا تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړو وګورئ هلته تقریبا ویل کېږي رپورټونه له مخې چې دا وصل وختونه نیول تر اتیا پورې سرحدي پولیسو البته دوی کولای شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت اونه توانید چې دوی ته د حواله لارې یا د ځمکې لارې امکانات ورسوي
دا یو ځنۍ عمل نه و په بالا مرغاب کې تناد اکمالات مثلا نه و دا باید سم مټریال سی او موږ هم خپل تفتیش حياتونه استولي کله چې نور عوامل دي
بالا مرغاب تاسو په وینا تحقیقات شنو نور عوامل به
هغه باید
سم کنه ول سوالې د پکتیا مثلا د قندوز تخر په لوی لار باندې د امنیتي ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر دا غي مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي آیا دا ټول پیښه دا مثلا
د امنیتي ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي تیر کال په هغه سیمو کې لری ول التز مونږه پوسټه ول او پوسټو کې لږ کسان ول کاته کس پیځه کس یا لاس کس او دا غي کمال لري ستونزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود.
صرف سب تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده. د تیرو دوه کلو راهیسه موږ شاهد یو چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوستل شوي؟ ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري؟
دلایل شته، ډېر دلایل شته. تاسو تیر ورځ د رئیس جمهور هم ارزیابي واورېدل چې څه عوامل شته چې ولې موږ نشو کولای دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلیسي. یو اساسي دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو، یعنی د افغانستان ملي پولیس حالا دا چې دوی اساسي مسولیت جګړې مثلا نه، خو بیا هم د نږدې 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او تر هغه لري سره مبارزه وکړي. دا خپل یو لوی دلیل
دی. د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې ته سوب جواب ویلی شي.
یعنی د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه د افغانستان د ساتنې مسولیت لري. اوس باید هم وطن وساتو، هم تر هغه لري پر وړاندې مبارزه وکړو، او هم باید انکشاف او ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راول.
صدیق صاحب، تاسو د ولسمشر پرونه سرګندونه ته اشاره وکړه. ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي لاسوهنه، فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتي ځواکونو مدیریت اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت لډر پخوا راهیسه دغه فشارونه خبرو، ولې په دې برخه کې دی اقدام نه دی کړی یا د اقل غږ نه رپورټ کړی؟
د افغانستان ملي پولیس یو هغه د نهادونو دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري، یعنی هر سیاست مدار غواړي چې په پولیسو کې یو کس ولري او یا فوز ولري. خو موږ همیشه غږ پورته کړی، هر واره چې د افغانستان ملي شورا زمونږ مسولین د پښتنو لپاره دعوت کړي، نو د حوالین دلایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سره وړي او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو، دا دلایل مو مخته کړي چې د سیاسیون دی مداخله ونه کوي په پولیسو کې. پولیس باید دغه سی مو نهایت مبدل سي یا تبدیل سي چې خپل خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه.
صدیق صاحب، ځنه داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټي، خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. دغه مسایلو ته ولې اساسي پاملرنه نه کوي؟ آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسكر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکړي، آیا دا د هغه په ژوند باندې معامله نه ده؟
نه، د دې لپاره پاملرنه شوی. تیر کال د ریاست جمهوریت په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو چې ټول امنیتي نهادونه مسولیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي، او دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې ستاسو امنیتي ځواکونو کې ستاسو د رئیس جمهور ته وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نشئ لیدلی چې یو قومندان دی حقایق پټ کړي او یا راپور دی ورنکړي د خاطر چې بیا خپل سوال نه دی راځي.
اما د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه موږ ته ناسم راپورونه راځي.
د قندوز مسله خو ډېره یو پیچلې مسله، اما اصل گزارش حقیقت څوک نسی پټولای. د دې خاطر چې نور ادارې هم سره خپل وکیل سره
نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شوراګان سره،
یعنی سیمه چارواکي هم زبتا سوت د غور یو مثال درکم. زمون خبريال د ټلیفون وکړه چې د والي له خاطر فشار لاندې ځکه په پساون ولسوالۍ کې 300 شاوخوا کې پولیس په محاصره کې والی هڅه کوله چې دغه حالت پټو ساتي.
300 پولیس ماسره نه سکیږي ک 300 کسه پولیس حالت شتون لري، هغه 300 کلشینکوفن لري، هغه ډیر زیات مرمل لري او کندک د لپاره په دومره کچه باندې ډیر کمالات رسیږي. هغه چې اکمالات نه بیا ماسره ای بیا به شي نه.
اساسي هدف هم دا ده 300 پولیس دي، اما کله چې اکمالات پاتور رسیږي درې مهمات ختم شي دی بیا څه کولای شي؟
تاسو بلای شي یو مثال نه لري چې په کې 300 یا غن زیات عسكر یا پولیس ماسره ای او به راشي ولا ترغلي چې مجبور سي صاحب پریک دي.
زموږ د پښتنه اساسي هدف دار شي کور والی زموږ خبريال تر فشار لاندې نيسي چې ته دغه ريپورت منه شروه. والی هڅه کوي چې حقایق پټ
نه. دا غلط کار دی. نو خو په دې کې شک مسته چې د حکومت مسولین د قانون پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلی چې گزارش یا خبر دی نشر نسی.
د دې ترڅنګ دا خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا بیا خبره ده د وزارت په سطح باندې سوسو د فېدا مسله رات شو، اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه. د ځواکونو شمیر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکي لحاظ سره د ځواکونو شمیر ډېر کم دی.
پولیسو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته تعدید زیات دی. خو یو برخه دا دی چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو. د دې نه سوې استفاده هم هیڅ په دې کې شک نشته. دا نه سره دا ولې چې څوک دې استفاده ونه کړي. موږ په تیر دوه کالو کې د څلور واري حیات استول سوې په هر ولایت کې دی ولر سی او موجوده دي وکړي چې حیات تشکیل پر اساس باندې خلک ستک نشته.
صرف سبب بل مسله دبره شو. څومره شپه پولیس د وسله وال مخالفینو سره اسیر دي؟
ها اسیر اسیر د خدای په فازل ډیر کم نه
ځکه اکثره دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د غید خلاصون لپاره هیڅ ډول حل ځل نه کوي
او دا سش کالوسو یعنی دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې طالبانو دغه دوه زندانونه باندې عملیات
کوي متاسفانه زموږ ریپورتونه چې د سیمینار راغلل دغه بمباري او عملیاتو لپاره
ځله اسیرانو تبلیغونه نه غبل
کوله اسیرانو مو وشل شو
هغه د طالبانو تبلیغ چې د اسیرانو ته وشل دي دا سم راپور نه
قندوز په دوه کالو کې دوه زل د چا وسلوال مخالفین را نوځي د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو نتایج اعلان نشول مجازات نشول سکل سپروګرام ده
کورن چار وزارت غوښتنه هم داد حکومت نه مسله وچړي او کسان شي غفلت کړي او کندز په ساتنه کې شاته راغلي او د مجازات سي د ټولو غوښتنه
ده سیاسي لاسوهنه په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي
یعنی زمونږ په کورن چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس جمهور کړي بلکل پاور لري او ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده تصمیم د دوی په لاس کې دی
ولې پروسه کال نه ترسه پرې ولې تطبیق نشول
څو مشکلات نور هم شته د پروسه کال چې سقوط کوي کندوز موږ ټول تمرکز د امنیتي ځواکونو لاړه کندوز ته موږ عملیاتونه ترسره کړل یعنی په ولسوالیانو کې په چاردراو داشتر چې د طالبان اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالته اما دا چې ولې بیا تکرار شو چې طالبان شار تراله اما تصرف د کندوز نه و مخارته دوی رااله دا باید بیا وڅېړل
د کندوز په سر نور اساسي ستونزې هم موجود دي لکه هلمند لشکرګه په فرا کې هم دا مسله موجود ده او په اورزګان کې هم ترن کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده څه وخت به دا حالت ختمي کې
دا پوسټ دا ډېر یو مشکل سوال دی د دې لپاره اوس ځواب نشته هغه د خاطر چې تهدیدات زیات دي دښمن ډېر توجه کړي او دغه تهدید د بینورل د لپاره باید حوصله ولرو او اعتماد وکړو چې ځواکونه باندې کې اما د هیواد ساتنه ډېر لوی قرباني پکار دی
بله
او دا قربانی ته باید ټول آماده و
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي امنیتي ځواکونه تلفات ورکوي اما دغه تلفاتو لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسول ګڼل کېدای شي اوس ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هیواد په کچه شروع کړي او مسلکي او د کار خلک وګماري چې هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ونه رسیږي
نه یوازې د کورنیو چارو وزارت بلکې د سر قمندانۍ اعلی ټول د شورا امنیت کې د ټول توجه داره چې اصلاحات راشي او خپل ستونزې حل کړي
په تیر دوه کلونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمندانانو په کچه باندې څومره مقرره شوې
په تیر دوه کال کې هغه مقرریانو تعینات چې سوي دي هغه د کورنیو چارو وزارت شورا ملي او ټول مشران دوی په ګډه هغه تصامیم چې اخیستي هدف دا و چې د نهادونو خیر وسی دا چې کسان خپل ځان نه سم ثابت کړي یا خو یو بل بیل خبره
وی که هم اشتباه شوه
ها د تعیناتو په برخه کې اول مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت دی وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کی اخر رئیس صاحب جمهور هم دی وګوري او دوی دی په تعین سي او دا ظرفیتونه دي د ازمو شوی واده تاسو وګوري ډېر لوی مسؤلیتونه په غاړه اخیستي
د زده راډیو ځپن اوریدونکو تاسو د سړي حساب سرګندونه وورید چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابلو کړیو لخوا کیږي دا چې د ځل افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلونکي کلونه افغان امنیتی ځواکونه او خلک څه ډول تجارب بولري دا قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو ډیر مننه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو